السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوي، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته کړي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول افغانستان ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سږ کال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویل له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلورمې ناحیې په رستقآباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي دي او ډزې یې پرې کړي. ناصري یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته یې د 15 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24 د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هوان ډزې کړي. او په هند کې خلکو نن د راپ د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیوالی وبخې موسیوالا پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیوالا چې په هند او همدارس د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یک شنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومي کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګولډي برار په نوم بانډ منلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ځانګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازي سره کتلي دي.
مهمه مسله دا و چې که افغانستان شموله حکومت جوړیږي، دا د سهامي حکومت نه وي.
په دې اړه یو راپور لرو او دا موضوع په یوه مرکه کې نور هم شاربو.
دغسې ناستې دغه فشار زیاتوي چې طالبان اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کیږدي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په ځنګلونو کې لګیدلی اور که مهار نشي، نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې دې ولایت ته بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي.
دروس پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان ځینې سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکي وایي چې په استانبول کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د دوی په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري. د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست مرستیال انجینیر محمد خان ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې سیاستوالو له نظره لویه جرګه په اوس وخت کې د منلو وړ انتخاب نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هغه پخوانی چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي چې دوی په وروستیو بحثونو کې د یو متفاوت افغانستان شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغو سیاستوالو له ډلې انجینیر محمد خان چې په تېرو حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د سهامي حکومت بڼه ونه لري.
مهمه مسله دا و چې که افغانستان شموله حکومت جوړی کی دا د سهامي حکومت نه وي چې دا د دې ګوند سهم ده، دا د دې قوم سهم ده، دا د دې سمت سهم ده، دا د دې شخص سهم ده، بلکې مهمه مسله دا ده چې د ټول افغانستان د ټولو اقوامو په معیارونو کادرونه راشي او یو ملي حکومت ځنې جوړ شي.
د طالبانو پر اوسنۍ سرپرست اداره انتقادونه کړي چې ټولګډونه نه ده، نه یې ټولو سیاسي جریانونو، نه ټولو اقوامو او نه هم نورو ډلو ټاپلو ته ځای ورکړی دی. خو طالبان چې خپل سرپرست حکومت ټولګډونه بولي وایي چې ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ته یې ځای ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي توماس ویست واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي وار لپاره په ترکیه کې د افغانستان له میشتو ځینو سیاستوالو سره کتلي. ښاغلی ویست تېره شپه په خپل ټویټر کې د دې تنی عکسونه هم خبره کړی او ویلي دي چې د ترکیه په استانبول کې د دورزنی سفر پر مهال له بیلابیلو شخصیتونو سره د خبرو هدف دا و چې دوی بیلابیل لیدلوري واوري. د افغانستان پر د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست نجدي سرچینو رسنوي ته ویلي چې د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینیر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي چې سیاستوالو د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره د طالبانو پر پلان هم بحث وکړ.
د لوی جرګې پر اړه باندې په فعلي وضعیت او حالاتو زیات نظرونه الته کسان چې ناس وو دا و چې لوی جرګه په دغه وضعیت باندې چې طالبان خلته خلق راولي او کنوي د قبول وړ نه ده او نتایج هم چې جن راوځي هغه هم کېدای شي ټول خلکو ته د قبول وړ نه وي.
که څه هم د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویس له دوی سره د دودیز لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې. خو د افغانستان په تېر حکومت کې د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیز لوی جرګې پر موضوع خبرې نه دي شوي.
بس روی این که چگونه میتوانیم
دا چیل وسنی وضعیت و کلکیچ سخه افغانان چنگ و لکوم و لارو چارو پا استفاده وش غورل شی بحث وشو. دلوی جرگی دا جولی دو موضوع دا بحثونو پا محور که شامل نده و نوه.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي د دودیز لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت د شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف وو. طالبانو تیر اونۍ وویل چې د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسیون ګمارل سي، خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه ورکړل سوی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان څو سیاستوالو او د پخواني حکومت چارواکو په استانبول کې د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري او د دې جرګې د یو ګډونوالو بخې د دې غونډې د یو ګډونوال انجینیر محمد خان په وینا په دې له افغان سیاستوالو سره د ویست په کتنه کې همدراز ټینګار وشو چې لویه جرګه په اوسنی حالت کې یو مناسب انتخاب نه دی. د کتنې او د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه مې د سیاسي چارو له شنون کې قریب رحمان شهاب سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتلی دی چې د تمه له دې خبرو څه ده.
فکر کوم چې دا هغه بخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکنه یو چارواکو هم تجربه کړی و، او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي، لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کېږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟
اوله موضوع خو دا دغه کسان چې د همدغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي، حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغه نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنی دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي، او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی، بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریز یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای.
له طالبانو سره د دوی څه ناوېشلی پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري، ولې دوی په خپله هم د دغه یو هم شموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت هم شموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي، ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي د دې لپاره هم یو واضحه او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي، ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی، یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جاړی کوو، ولې یو تعداد به وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي، نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یوه خولۍ.
د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره د افغان سیاستوالو د لیدنې کتنې او په دې اړه د دوی د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي غزنی ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لارغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,386 کورنۍ او 6,40 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي چې د غزنی له تاریخي ابیدو، لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده.
نو تر اوسه پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند او داسې نور. چې هر څونه راځي غزنی ته، دلته به انشاءالله د دې هر څه په امن وي او غزنی به د دې ښه میلمه پالنه کوي. او همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادو بهرنیو سیلانیانو له ډلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالینډ هیوادونو دوه بهرني سیلانیان دي چې په تیره اونۍ کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان له ښکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړه چې هیله مند دی تر څو په راتلونکي کې بیا هم له دې ولایته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي، د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په یو ټولګه کې به یې اسد الله لودین تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس څو خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي چې له افغان سوداګرو سره یې د هغو پر ستونزو خبرې کړي. منصور احمد خان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغان سوداګرو سره په غونډه کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې افغان سوداګري له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې لري. هغه نه دی ویلي چې په پرونی غونډه کې د طالبانو رسمي استازي هم حاضر وو او کنه. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبر پانه کې راغلي چې ډیر ژر به د لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ لیګ دی چې سږ کال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې په تیرو کلونو کې بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. نړیوال خبرونه هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي چې پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو شپږمه بسته به نه یوازې د مسکو د اومو تیلو د صادراتو پر اندازه اغیز وکړي، بلکې د هغو بیې به راټیټې کړي او د روسیې د اومو تیلو صادرات به اروپای ټولنې ته هم په زیاته کچه کم کړي. جوزف بورل نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې روسیا د خپل جنگي ماشین د فعال ساتلو لپاره لږې مالی سرچینې لري، ځکه د ده په وینا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو تر ټولو مهم پیرودونکي دي. بورل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن د دوهمې ورځې لپاره په بروکسل کې روانه ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د نړیوالو وبخی د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو، خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د مویټای سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سیالۍ د کابل یو شمیر ورزشي کلبونو څخه د سل ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د کابل په کچه د مویټای په دې سیالۍ کې چې درې ورځې په دوام وکړي، د مویټای د برخي لوبغاړي به د تنکی ځوانانو او لویانو په دریو بیلابیلو کټګوریو کې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د کابل د منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. په لغمان ولایت کې د فوټسال ولایتي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د لغمان ولایت په کچه د پیروزی جام په نوم د فوټسال سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د 1400 لوبډلو په ګډون پیل شوی وي، نن د فواد زریحي فوټبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې سیالیو په وروستۍ ورځ چې نن وه، چیلنجر مادن لوبډله د فواد زریحي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او په پایله کې فواد زریحي لوبډلې 3-0 په وړاندې چیلنجر مادن ته ماتې ورکړه. او د فوټبال په ډګر کې د اسپانیا لالیگا فوټبال سیالۍ به د روان میلادي کال په اګوست میاشت کې پیل شي. د اسپانیا فوټبال فدراسیون نن سه شنبه اعلان وکړ چې ټاکل شوی د لالیگا د الف او بی ګروپونو د فوټبال سیالۍ د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په 14 نیټه پایل او د 2023 میلادي کال د جون تر 14 به دوام وکړي. د اسپانیې د فوټبال فدراسیون د پریکړې په اساس سږ کال مني کې د قطر د 2023 فوټبال جام سیالیو په محل د نومبر میاشتې له 9 د ډسمبر میاشتې تر 9 به د لالیگا په لیګ کې هیڅ سیالي نه ترسره کیږي. ټاکل شوی د لالیگا فوټبال جام سیالیو په سوپر جام برخه کې ریال مادرید، بارسلونا، ریال بیتیس او والنسیا لوبډلې د جنوري میاشتې له 12 تر 15 په خپلو کې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سګنی حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ور واردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سکالې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې د سکال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سږکال مونږ د شفتالانو نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی، رسې منډی کې خمال نه خرڅیږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستانی میوه مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1,300 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 1,550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم چې پر شاوخوا 12 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی ازادي رادیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې لامل دوی هر ورځ له 1500 تر 1550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 500 لیټرو ته ورسیږي.
تې کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 1500 نه تر 1550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 500 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېری بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لاشي نو د تولیدات اقتصادي نور هم اوچتيږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداري فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځنګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل له موږ کتر مخه تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نلور ان شاء الله، او دغه د بورسلوز واکسین په خو به د ریاست ضرورت له خوا کېده موږ ته خو دغه سکه لاغم بغینه دره کده اور د اکثر دغه وړو خسکیان د بیکول شته کال عمر کموي.
اخوا د یاد فارم کارکونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکي دی وایي چې کله د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به چاري اساني او هم به د مالداري سم ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ پر ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روزمروز ونیسو نو روزمروز موږ ته دغه نشو کولای غاسی کار چاته کولای شي چاته پنی کارګر او چاته موقع دغه کارګر
تنابابو تم ام ضرورت شته دی چې خپل باید کانال یا سب تنابابم تولید کی نو نو منګه د سیو تر ه ریسب جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولوفجات او دانابابو کری ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسولان و هم لازادي راډیو سره د خپل معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسولینو د معلوماتو لمخې هڅې دادی چې پراتلونکو کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې ولوې فابریکا جوړ کړي چې بیلابیل ډول حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم، د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سسر په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو په خو د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه او شی منلرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مکړی دي ارچا 2.5 لک مصرفونه بسرای کړی دي ځکه خو د دولت مژ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مول پرږي وس د مو څنګه کوم مصرفونه راکینم شي راکې په زور مو د پکې ساخه دا وس څنګه سمج څوک په شهر کې موږ دغه نه لرو چې وی خرو.
السلام علیکم، زه احسن الله حسینیان د هنون ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانی دی د بلې خوا صوبه نشته په هلمند کې اوبه یخې کښتې دي. ما د پور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه رایلکي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم، زه زین الله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو دوی څه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بې حده ولړ ختلې دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ننګرهار ولایت دربا ولسوالۍ د شینکی کې د سیمینار دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. وروره، دا درې مکتب دی په دې کې خزینه استادان نشته دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټول انجنې د درسونه شاته پات شوي دلته څوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر انجنې دې ته باید خزینه استادان راوستل شي.
سلام امنی کی هیله میرویس اخلاقی هم دل شګه شهر وسیدون کی مستون ضرور په هلمند کې دا د چې د برق نشټواله دی د لاس پندله سورج کی چې په هلمند کې برښنا قد سوی ده.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 22 11 24 201.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قطر من اوریدونکو لکه څنګه چې په پایل کې یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې چې دا شیبه پایل شوه د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام لرو. یو دوه راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼې خپرې شوې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي شویو امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن پوځي ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 نیټه په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکل د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره پر افغان حجانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي نو ځکه سکل به د تیر پرتله پر حجانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې نوم لیکنه کړي او د لومړي قسط پیسې تاویل کړي غوښتنه کړي چې د دوهم قسط پیسو تاویل هم لنن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسی پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تیره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې پر استقباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصری کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي. ناصری یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسي سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلې او دواړو ته د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24مه د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یو ښوونځي د هاوان ډزې کړي. په هند کې خلکو نن د رب د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیواله پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیواله چې په هند او همداراز د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسانومې کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په